د ورځې لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې او ساته خپرونه کې تر ډیره د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو د ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلي ویسټ نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دسمبر د 15مې او 15مې نېټې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتېدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. ویسټ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې درې جګپوړي چارواکي یې پاکستان ته ځي څو د هغو افغان کډوالو په اړه چې په دې هیواد کې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له چارواکو سره خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. د سازمان په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، نړیوال طالبان له دې کبله غندي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه یې بند کړي دي. خو دا سازمان زیاتوي چې پر هلکانو د طالبانو د دې پریکړې زیانونو ته لږه پاملرنه شوې. په راپور کې راغلي چې له هېواده د ښځو په ګډون د متخصصو استادانو د وتلو، په تعلیمي نصاب کې د ناسمو بدلونونو او بدني سزاګانو له وجې په هلکانو کې ښوونځي ته د تلو ویره ډېره شوې او په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري رالوېدلې ده. په راپور کې یادونه شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکي له دندو لرې کړي چې له کبله یې یا غیر مسلکي ښوونکي زده کوونکو ته درس ورکوي او یا دوی له ښوونکو پرته په ټولګي کې کښېني. طالبانو د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هغه محدودیتونه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو لګولي له تورپوستانو سره د اپارتاید د محل له چلند سره ورته بللي دي. ملالی پرون د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د لسم تلین په مناسبت د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل، طالبان غواړي د نجونو لپاره برخلیک دوی وټاکي. د هغې په وینا طالبانو په افغانستان کې نجلۍ توب غیر قانوني کړی دی. ملالۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو دې کار ته د جنسي اپارتاید په سترګه وګوري. هغې دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال لوبغاړي د له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د نجونو او ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا سنا ته خپله وینا وروسته له هغه کنسل کړه چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړو لپاره د ولسمشر جو بایدن د نږدې 1.6 میلیارد ډالر پوځي بودیجې په اړه بحثونه تاوده شول. ټاکل شوی و چې ولسمشر زلنسکی به په داسې حال کې چې اوکراین په دې ساړه ژمي کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقابلې ته تیاری نیسي، سنا ته وینا واوروي. خو ده خپله وینا هغه مهال کنسل کړه چې د سنا د اقلیت مشر مایکل مکونل له خپلو ملګرو جمهوری پالو وکیلانو وغوښتل چې دا طرحه رد کړي. د بایدن ادارې په 13 اکتوبر میاشت کې له کانګرس څخه غوښتي وو چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړې او د سرحدي امنیت د ټینګولو د پلان د تمویل طرحه تصویب کړي، خو د استازو جرګې چې د جمهوری پالو لخوا اداره کیږي دا غوښتنه رد کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل، د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملي کول چې تیره اونۍ اعلان شو وخت نیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده، د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره چې درې وړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیره اونۍ د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو د خبرو په اجنډا کې پر تیلو او سوداګرۍ سربیره د اسرائیل او حماس شخړه هم شامله ده. آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او ورپسې د هیلو وړانګې رادیوي ډرامه خپرېږي.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچیر کم وسیګین د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلی دا دوی لخوا کې پراته ودونه ورته کیږي. په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو یا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته نه ده. دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله نه دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګورئ، کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دېو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مو چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي.
موږ ملګری وو، دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایک وو، خو کچا عمر یې دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي. مګر د ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی، نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ کنه. استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغه سیوانش ولرمنونه یې هماغه دی واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسؤلیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال وته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر. وای اول خو سړي باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې دا ده چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایی کم عمر ځوانان د جنسی رابطه پاړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې، یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چاته ورکړي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغاني ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دي چې شپه ورځ خولی تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې ناول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانی کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه راته کوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په دغه مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې ته خپل تعلیم وکړه، درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دی دنی ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه ترې راضي او خپل پردې نه ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، همي ځان او همي کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خپل آینده خرابېږي ځکه مسولیت چې ونه پیژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د دنه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چیرته دې مسولیت ونه پیژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دی وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ پنځه کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پر فشار راوړي. خو شفیع الله محمدی وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سم رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې دا ناسم چلند ده، د دې سره یو نوع عقده نیسي خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا سلام علیکم دی اوس وخت کې خپل کاری محیط کې را سره شریک کړی دی، دوی ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپل پیدا کړی چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېرې کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل هم دی چې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي یا د کور مسیرانو وابسته وي یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسولیتونه له غاړه کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کوي. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په ښه کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې دخوا، د فامیل دخوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مختبودی. خب بعضی توانه است چې هغه د بی مسولیتی سه خدا کار کوي. همو شوتاسی چورتاوی چې مختخور یا مختخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللې. دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلات اس ما په فکر. داسې ځوانان خب په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلن سوی دی. دوی ته د وړه کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی. دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار او خپل په شو ودریږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې وند نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسولیت د ټولنې لپاره چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو، بیا څنګه څنګه. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي، ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو دپاره و، ویل په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکې یا استخدامیې مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږې، یعنی کولی سي چې ډېر په ښه توګه کار وکړې او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاري وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو، د تانلی څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او محترمو اوریدونکو، په سلامونو او نیک هیلو مو هرکلی کوم. وای کولوی دی بیرته را پاسا، ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. را پاسا او روان شه، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخکېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لوېدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیده راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته هم غږ وکړه چې یو پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی دستی راوړمه. ملک صاحب چې د مرغۍ پۍ مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلی ډاک شه.
کور ودان همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ووینځي.
او زما مور ته پام و. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سما د پلار جانا د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه لږ دینه ګورم. دوی ته مې ویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یو کوټه جوړه کړو چې خراب نشي.
دادا دا مشین د ګوړې چای
کور ودان چې نارګولا کا همدلته کېده.
امید زویا زه خوایم چې کتابونه دیم له ځان سره همدلته راوړه، هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډېر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانه، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم، کاریګر به وږي شوي وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا، امید زویا چې نارګل ته مې یو بایسکل اخیستی، د یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزې او راځي. دا خو کلی دی، دلته موټر او رکشه نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی چې نارګل ولیږه چې رایې وړي.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
او ویلی کې مې درولی زویا چې نارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پرې راوړي.
سمه ده، زه به دستي ولیږم.
فرزانې، دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول، زه هېڅ بې یادم نه یمه. ښه ساعت تېر دی.
هو رښتیا وایي، ډېر ژر ورسره بلد شول. کور یې ودان، ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې، ماشومان دي وبال دی. خدای دې ورته پلار هم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متلل خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم وروره.
علیکم سلام فرزانې خورې، زیری مې در باندې، زمونږ ناروغ شو، خبرې وکړې.
څه څه رښتیا وایي؟ ته صبر چې زی میرمنې ته زیری ورکم.
خیرات خدای فرزانې، څه خبره ده؟
جمیلې زیری مې در باندې، میړه دې په اوش راغی، وای چې خبرې وکړې.
یا لاست نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دې واورېدو. الا فرزانې درزه چې ورشو.
نه نه لږ صبر وکه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولای، الا درزه چې ورشو.
سمه ده سمه ده، ورزو خو لږ صبر وکه، درزه ازانه ماده که، زه به هم در سره مرسته وکم، هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانې په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، ته ورته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درزه پاسه او ځان تیار که، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه که.
سمه ده، ته څو پورې هلک تیار که، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده، ته صبر چې زه یو ټکسي راوغواړم، سوچ هغه راځي مونږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دا دې ټکسي مې هم راوغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایي؟
وی خدایه، زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده، خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
ریشه زما خوږه زویه، اوزو پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی، نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درسه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګ هم راغی. خورې ټکسي راغله، درسه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چیرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندي شي کې تړلی دی، دقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو کالا څه بلا شي نه راوتل، شی لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانا، دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلک کیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي. دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا دا به قیمت خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زر افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي مشته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا یو دانه لوم به تاته را پیدا کړم. عجیزم بای پیسې راکړي کنه؟
او را پیدا یې کړه، پیسې زه درکوم، پوهېده چې سم مسلکي کمرمین دې جوړ شي.
په سترګو حاجي صاحب،
اوهو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنجي څومره بار کړی دی. هغه د حاجي صاحب شیرین او خیالي ګل هم ورسره ناست دي.
اوهو
دوی سره خو پسوم شته چې په دې پسه باندې به څه کوي؟
ولې هیر وشول؟ حاجي صاحب ژمنه کړې وه که تجار خدای پاک زر روغ که نو پسه به حلالوي. ګمان کوم د خیرات لپاره یې اخیستی.
ښه ښه، خدای دې خیرات قبول کړي.
حاجي صاحب، پسه دې د خیرات لپاره اخیستی؟
او ملک صاحب، وعده مې کړې وه چې پسه به حلالوم. مریض مو خدای پاک ښه کړ، اوس به خپله وعده پوره کوم.
خدای پاک دې قبول کړي.
آمین. سچ زور نہ وہی راجا کنا جسے تم سب روکا زی در ولم
وایم کور مولا گلے ڈاکشا دا بسو کا لا لئی زما خو لا کپ کے لاس گرزی
اس غم مکوا سچ در سرایم نو دہی چھ غم بنے کلی سرو کی د گونچا گل دی نور بہ خیرات
نور مو ودان جسے یار ک زما منی انتل تے حلال کی او پدی کاری کرو یو ویشی لدوینه به مستحق خلق لکوم شی
اختیار وای
بس نو خدای دې خیرات قبول او منظور کا
والا کچ نرگولا تلاڑ شای و چاڑ یو تبرگای یو پوزای او رسی راوڑا چې دا مال په خیر سره حلال کو
وایم پستر گو ملک صاحب
خانو تاسو سو پوری دا وسایل آماده کی زبا یو زل د کاریګرو اول واخلم چې څه یې کړی دی والا کو کاریګرو حاجی صاحب شیرین یو پس خیراتوی تاسو باندې ویشی خپل حق ری واخلی او مازیګر ته خپل کورونو ته ویسی او خپل بچو سره په ګډه وخورئ او هو زمونږ مریض ته دعا وکړئ چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي.
ملک صاحب راشئ چې پسالا نه ای.
سمدا سمدا دادا درغلم.
ملک صاحب راشه کنه په دې پسه باندې لاس کیده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خیرات قبول شه.
اوه انده پیسې ولې کمې دي؟ دا چا اخیستي؟ ویش لویا خدایا، دا د فرزانی امانت پیسې دي. او خدای خبر چیرته رانه ورکې شوي دي. اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکومه؟
مور ولې خپای؟
هیڅ لورې، پیسې مې ورکې شوي دي، اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکوم؟
مورې زوږیم.
زیبا جانې لورې، لږ صبر وکړه چې د فرزانی پیسې رانه ورکې شوي دي. رښتیا تا خو نه دي لیدلي؟
نه.
همت خان نوی اخیستی؟
مور مور دې زینم پلار پیسې واوسلې ما ولیدو.
رښتیا وایي؟
او ما خپل ولیدو.
نو همت خان ولې داسې کوي؟ که پیسې په کار وای نو ماته به یې ویلي وای چې همت خان پیسې څه ته اخیستې دي، بیا یې څه ګلان نوي کرلې.
پلوشې، او پلوشې چیرته ورکې؟
ولې څه ټکر الوېدلې ده چې داسې چیغې وهې؟ دلته یم کور کې.
ته ولې داسې وارخطای؟ او دا رنګ دې ولې داسې الوتی دی؟ څه خبره ده؟ ټنډه دې تروا ده.
پیسې مې ورکې شوي دي. پیسې؟
نه بابا، پیسې دې چېرته ورکې کړي دي؟
دې الماری کې مې ایښي وې. اوس څه شته او څه نشته؟
وا ساده ګلې، له دې الماری نه خو سار مای 2 روپۍ واخیستې.
نو چې تا اخیستې ولې دې ماته ونه ویل؟ ولې داسې په خپل سر کارونه کوې؟ بیا پردۍ پیسې دي.
غلې کېنه، زمان پا کور که پردی پیسی چکی؟
دا دا فرزانی پیسی دی. دا فرزانی ما تا امانتی را کردی وی.
زبابا خوستا پا ماش که دی بیر ترانه او گرزی نو.
تو و خدایا سر قم سرائی تا نو زمان ماشی ولی او گرزوی.
موری جنگ مکن زراری گم.
غلی شلوری، امون جنگ نکو خبری کو.
ورکی که ور شلالشی و پیال چای را تراولا.
همت خانه دا فرزانی پیسی را تراکا بعد خبره ده. پردای امانت څوک نه خیانتوي.
ګوره پلوشي، ما سره نشته، درته وایم چې ستا په ماش کې دې حساب کی. څه تختو خو نه؟
زما له ماش سره ستا څه کار دی؟ خپل ماش کې دې حساب کا. ته په دومره پیسو څه کوې؟ کور او ژوند لري که نه؟
غلی شه پلوشي، نور مې ماغزه مه خوره. زما او ستا مال چا ویشلی دی؟ زه تو خو یو یو.
بس بس ډېره چالاکي مه کوه. ته خو نه له کوره خبر یې او نه له مصارفو نه. همدا زما ماش دی چې کور پرې چلیږي.
لا حول ولا لا نقد په شیطانی. یاره خو څه درته ووایم نو، هغه د ملک اصغر خبره سمه ده. ما ته چا ویل چې ته لاړ شه د ښځې سره کارو شروع
کړه؟ څه څه هلکه چې بیا له ملک اصغر خان سره راشه درشه شروع کړې ده. ګوره احمد خانه، دې سړي نه لاس واخله، که نه نو په لوی غم دې اړوي.
په غم مې نه اړوي، نن یې غوښتی وم. ویل یې چې راشه ما سره کار وکړه چې هنجو من شي. رښتیا وایي؟ زم لاړم لاړم، له یوې ښځې سره مې کار شروع کړ. خدای دې زما بیخ شین کی.
همت خانه خیر دې، سوال درته کومه چې له ملک اصغر خان نه لری ګرځه. هغه خسړای نه دی جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصه ورسره کار کوم. ډیره کبرجنه شوې که سبا بل ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پیژنې نه.
وکه وکه هر څه دې چې تریوي بیکه تا نو کله زما خبره اورېدل ده تل په خپل سر لګیا.
بس دی نوره دې دا خوله بنده که چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي راشه ومې وهه کنځلې وکړه چې اعصاب دې جوړ شي.
مور جنگ مه کوه چې تاریکم.
زما خوږې لورکې غلی شه جنګ نه کوو.
دا دې پیسې. بس دی نو دا کور دې نور په تا مبارکي. زه ځم او ځان ته کار پیدا کوم. ستا پیغورونه نور نشم اورېدی.
همت خانه تا ته وایم ودرېږه چېرته روانې؟
فرزانی خوری د قوا واخله نن ډیره ستړی شوې اصاب به دې لږ آرامه کړي.
ډیره مننه شیر زمان وروره. رښتیا هم چې نن ډیر ستړی شولو. د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و. ناروغ مو خدای پاک روغ کړو.
ښه فرزانی خوری څنګه د دې ځای روغتونونه او خدمات مو ولیدل؟ څنګه یې ارزوئ؟
دا خونه پرمختللي هیوادونه دي. دلته کار کول تجربه ترلاسه کول درس ویل ډیره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډیر پرمختللي وسایل او امکانات شته. داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان و.
رښتیا وایي دوی ډیر عصري وسایل او امکانات لري. هر څه فوق العاده دي. باید همداسې وسي. فرزانې که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم. هغوی په ما حق لري. زموږ خلک مرستو صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډېره اړتیا لري. باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودانو سفرځانې خوري له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي. راه دې شي درس او سبق دې ووایي. ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دي خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما د زړه خبره دې وکړه خورې.
شیر زمانه چې دا جمیله خور او خاوند به څنګه وي؟ څه ته خو باړتیا نه لري. یو ځل یې پوښتنه نه کوو؟
زه به یو ځل پوښتنه وکړم. ته همدلته کښېنه.
خدای دې ښځه او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي میناخانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې راباندې رحم وکړي. ته صبر چې یو بل ګیلاس قوام راواخلم. راسه خدای مهربانه ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې لکه چې قهوې خوند درکه.
هو والا نن ډېره ستړی شوم. اعصاب مې څه ناڅه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ ښه ول. څه ته خو یې اړتیا نه درلوده؟
له لرې نه مې ولیدل. کیسې یې کولې نو ما یې مزاحمت ونه کړه. بیرته ترې راغلم.
د جمیلې خاوند څنګه وو؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه. ویل یې چې هره ګړۍ مخ پخې کېدو روان دی. ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده. خدای دې ښه لري. شیر زمانه که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور کار او میناخانې ته مې ډېره اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم. قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې هکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده. همداسې به وکړو.
هو رښتیا. د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي چې کله تلې نو له ځان سره به یوسي. کیدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشه، ستړی مشه، په خیر راغلی چې هغه استاد فیروزه.
یاره چنار ګل ډیر نازوانه بنی آدم. دا مې لا نه یې واورېده چې خپل ملګری څوک له چرګ سره بدل کی.
وایم کور دې لغلې ډک شه. دا څه ګډې وډې وایې واله کشاغه؟ وای اول سلام بیا کلام.
والکه چنار ګل سپین بلبل ډیر ښه وار دې په وکړه. اول سلام بیا کلام.
زینی وای فلانی په ګیله نه کې وبس کلی دی. لدنه ګیله نه ده پکار. کور دې لغلې ډک شه. له خلکو سره سلوک زکه سلوک.
سمه ده، سمه ده. دومره نو هوښیارم نه چې څومره باټې ولې. او ستا خوله کې خو هیڅ برکت نشته. ټول عمر خلکو ته وایي چې کور دې له غلې ډک شه. ما خو نه غنم ولیدل او نه وریجې.
کېنه خوار شې، څوک لو لګې مړه شوي. دا بوجۍ بوجۍ غنم چې جران دې ته د وړو کولو لپاره راوړي، دا زما د خولې برکت دی که د بل چا.
ولا که چنار ګله، د چنار بلبله، زمونږ د خیرات غوښه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي. غوښه راکه چې بېګا ته د خپلو بچو سره نوشي جان کو.
ګوره کنه استاده، ته خلک په جنګ اچوي او خپله ځان بیا غلی نیسې.
نه 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 یاره، دا څه کوې چنار ګله؟ کله مې په جنګ اچولی استی وا.
چنار ګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي.
وا لکه شاغه ډېر اکړه ته مه کوه، چې غوښه دې له ما سره ده. ولا چې وچه خوله خو دې بېرته ولېږم.
نه کنه یاره، داسې خبرې مه کوه چې خفه کېږم. د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هېڅکله به ښه ورځ ونه ویني. غوښه مې راکه چې ښه مزېداره خوروا ترې پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم. دعا به درته کوو. کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې. وچې وچې دي چې لږ پې غوړې کړم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. ما ته څه دعا کوې؟ دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې.
ولکه چنار ګله، ودې نه ویل دا حاجي صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وکړ؟
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړ.
وعده یې کړې وه چې که خدای پاک ښه کړه نو زه به اتمان ورته پسه حلالوم.
ښه نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی، خبرې کوي او پوه شوی دی.
هو رښتیا، خبره مې را یاده شوه. ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي. ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره یې. نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره، نو چنار ګله وایمه د خولې دې ځار شو. دغسې غوړ غوړ زیرې را کوه چې زړه مې پرې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه مدخانه، ته وار وکه چې د زعفرانو چای در باندې وڅښم چې اعصاب دې آرام شي. ګوره دا چای هغو ته ښه دوا ده چې له خپلې ښځې سره یې جنګ کړی. ما خو درته پخوا ویلي وو چې هېڅکله به د ښځې لاس لاندې کار نه کوې، خو ته نه منله.
یاره ملک صاحب هزار خانه، دومره ناز مرا کوه چې نازدانه به مخته شم. اوس دم پوره وړی وایه کنه څه درته وکړم؟ امر کوه امر.
یاره احمد خانه، نو پنجکه آفرین د ما دغسې نر سړی په کار دی. احمد خانه ته مې تش په تن کې اوسه، نور هېڅ هم مه کوه. ما ته داسې کس په کار دی چې د ما د دښمن سترګې ترې وسوځي. بد سړی په بد ځای کې پوکارېږي.
ملک صاحب، زه چې در سره وم د خلکو او دښمنانو اندېښنه به نه کوې. ما په موجودیت کې هغوی خپله تښتي، یو په یو یې درته ورکوم. لنډغر له اوبو نه ډارېږي.
وایم آفرین، دغسې نر ژوند په کار دی. وایم ته لکه زمری اوسه. زمری
زه لا اول زمری وم ملک صاحب. زه د ګیدړانو سره سخت قاتل یم. دی یوازې را په ګوته که نور دې ته مړیم خلاص دې مړی.
یاره منم د احمد خانه. ښه نو سل همدا اوسه ستا ماش له ما سره مقرر شي. پوه شوې؟
بس سمه ده، ته مې رئیس او زه دې بادیګارد.
یاره نو احمد خانه، داسې دې وساتم لکه د لاندې پسه. دې هېڅ شي غم نه کوې، بس د ما مټه وبدو شه. یا نو وګوره چې په خلکو مې چنې ګرځوم او که نه.
کور دې ودان ملک صاحب، ښه ملګری او ښه دوست په بده ورځ سړي ته معلومیږي. زه به ستا د احسان هېڅکله هېر نه کوم.
ښه نو د ما زمریه، همدا اوس ته په کار پیل وکړه. اول به د ما دهقان پسې لاړ شي، ټول حساب کتاب به ورسره ته کوي. ورته ووایه چې تر دې وروسته به ټولې معاملې له ما سره کوي. وګوره چې په کلي کې څوک درنه سر پورته نه کړي. سر هو، د ما جاه او جلال به ته ساتې.
ملک صاحب، ستا د مهربانۍ لا چې زما په سر ایښی، له خدای نه بغیر له هېچا نه ډارېږم. زه د ښکرونو په ماتولو ښه پوهېږم. څوک به رانه سر پورته نه کړي. سر
بس نو، زه همدا تا غوندې کس ته اړتیا لرم. ګوره احمد خانه، ځینې خولې په سوک سمېږي. په سوک چېرته چې دب نه وي هلته ادب نه وي.
بس نو، نور به د هېڅ شي غم نه کوې. زه همدا اوس د دهقانانو خواته ورځم. اول به د هغو سر او غوږونه ورخلاص کړم.
بالکل سمه ده، ورځه.
یاله بس نور درنه لاړم ملک صاحب.
په مخه د زیړې ګلونه ورځه ورځه لاړ شه. صبر چې یو غړپ وکم. لگونگ سر با دی گونگ پر روا خباره کوای همت خان دی کتک سڑای دای ویده دی چه سما گتت رو اخلم او زینی کسان پی خور تکوام زبای دی کتک سڑای ولرم چه تو سر را نپورت نکی سر او و سڑای با بده ورز تساته همت خان دی بده ورز سڑای دای ما تا خب کریگی خدای در آوال احمد خانه
چکشه زما خوگ زویا تا غلیشه چه زده فرزانی ترور تا زنگ واهم چکل رازی لخیر سره او که نرازی چه ستا واکسینو ندر تاو کم چه خدای مکره ناجوره را تا نشی داده زنگ خوار اخلو
سلام علیکم شبنم
و علیکم سلام سنگه فرزانی صحت دی خده داده اشمیره می خود سرشتا دا
خود
سرشتا داغت دی ریحان
جان
دی او دی ریحان غگ دی ملالی سر گریگی
دیر خوب ماشوم دی که دی موبایل کامره چلا نکا چی ریحان جان و گورم بسه بشه غییم
سامده خوری داده چه تختاری
هو هو ومیلی ده ریحان جانا سنگه ای جوهی و خوگا
خور اختیا فرزانی مریضان و سنگه دی
شکر دی دواره خدی زنم روختون تراغلم تو مریضان و گورم سباته که دشی افغانستان ده حرکت وکم
سوهی ریختیا
هو در زمل خیر سره زکه چه ناروغم نسبتا خشوه دی اول خطر اوت بیدل ده میرمنم ورسرشتا او شیر زمانم شتانو زما ضرورت نشتا
خخ نو سفر ده خدای بی خطره که زو دی کلی نور میرمن سبات استا هر کلی تا درزو ملک صاحب حضرت خان را تا دی استاد فیروز موتر پا کرایه کرده دی ویلی ورش یو فرزانه پا قدر و عزت راولی
نو ما پسی ولی رازی از خود نابلده یا ملمانه نیم
فرزانه تو زمون کلیوالو تا هر سی طول در تا پا دیر در نسترگ گوری خراغلاست تا دی رازی
خش زرم فازا باوی زخ پلا درزم این ضرور نده چی تاسو راشی
ستالی را تک پا بانا باوی میدانو گورو خارتا بام یوزلی سر ورخ کارکو اپریده چی طول در شو
خدا غصی پاک خبر راتا وکا بیانو سمده راشی طول راشی لارا کی با دیری کسیم وکو ده خارج کسی با در تا وکم
دیر خدا خاما خا درزم
مننه شبنم هو ریختیا در ایحان جان وکسینو تا اندیخنا مکوا لاور تا وخشتا کله چیز در اغلم بیا باید وکسینو غم وکو
سمده خوری هم داسی با وکم کله چې ته خیر سره راغلی بیا و مشوره وکړو
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه
ژوندی اوسي فرزانې ځان مه په عذابوه یوازې ولې ځان ستړی کوي
ښه نو شبنم ما ته غږ کوي زه به لاړه شم بیا سره خبرې کوو له خیره سره
سمه ده خورې زه په الله دې سپارم
ریحان جان زما له خوا مچوکه د خدای په امان
په سترګو الله دې مل شه
مننه
درانو او محترمو اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو تر پای اوریدلې وي شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و اوس یې چې ماشوم وزېږېده نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي او دای او خیارتیا ده تر بل درامی مو پلوی خدای سپارم روختیا مو پا برخه
ده هیلو وڑانگا رادیویی دراما ده ټولو ده کامیابی او خوشحالی ملگری
منم لکه زلری شمو دا خوره ولکه رانا وخلی
خو چه خبرمو شور دای وولو
چنارگل که که تا دا ملالی تو گوره منه رانا غستی دا نیره که
ملالی ولی دیل شمس نمانا خیستی دا
چنارگل ماما شمس دیر مردار خوره لک دی زکه خود تل مریض وی کلا ناولی و بس که کلا ناولو زایونو که لوبی که وی اوز داده مردار مانا خوری تا دا مانی تو گوره
وی دا خو پر اختیار چه دیر ناولی دا شمسا ملالای خوایی دا مانا خود خوادلو ندا
چنارگل کاکا دکیلی طول مشبان انداسی منی خوری یواز از خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملاله یې. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.